په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
سرټکی د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورټ ځخ کړی چې پر جاسوسي د اروپا عدالتي چارو کې د تور لاسوهنې د تورونو اسخود نوټیس دی وختي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکایي ولسمشر ته په جوابي خط کې لیکلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته اساسي ارزښت ورکوي. د ترکی په سیمیزو ټاکنو کې خلکو په پراخه کچه د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفه ګوند ته رای ورکړي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورټ ځخ کړی چې په استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو اسخود نوټیس دی واخلي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ په 15مه نیټه د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط استولوی چې په کې تور پورې کړی وي چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. له دې وروسته د قاضي فایز صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ پر 15مه په لیک کې د لګول سو تورونو جاج واخیست، خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. بیا هم په دې ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له چیف جسټس سره ملاقات وکړي او پر دې خبره سلا سوه چې تورونو پلټنې لپاره به یو عدالتي کمیشن جوړ شي. د مارچ پر 10مه نیټه وفاقي کابینه په دې تړاو د سپریم کورټ د پخواني چیف جسټس تصدق حسین جلاني په مشرۍ یو کسیزه کمیشن جوړ کړ. خو د مارچ پر 10مه یعنی پرون د پاکستان 303 وکیلانو په یو بیان کې وویل چې د حکومت په مشرۍ جوړ شوی هر ډول کمیشن باید د تورونو پلټنې له ضروري ازادیو او اختیاراتو به برخې کړي. د بیان د بشري حقوقو وکیل ایمان زینب حاضر مزاري پروند پر خپل ایکس پانه خبر کړ چې په کلی چیف جسټس غوښتنه سوي چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د موبایل لاسونو د تورن پاړي دي. د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د خط اسخود نوټیس واخلي. د لیک پاړه د پاکستان استخباراتي ادارو لاسنه دی ویلي. البته په خوا د دغه تورن پاړه فوج ویلي ول چې دوی په سیاسي او عدالتي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکایي ولسمشر ته په جوابي خط کې لیکلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته بنیادي اهمیت ورکوي. د پاکستان دولتي ریډیو پروند خبر ورکړی چې وزیر اعظم ولسمشر بایدن ته په جوابي لیک کې ویلي چې دواړه هیوادونه د توانایي موسمیاتي بدلون، زراعت، صحت او تعلیم په برخو کې په ګډ مهم کارونه کوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان غواړي د نړیوال امن او سلامتي او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ په لړ کې د ګډو هدفونو ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره کار وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې څو ورځې مخکې امریکایي ولسمشر جو بایدن شهباز شریف ته په استولي خط کې ویلي ول چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امنیت لپاره مهمه ده. د خیبر پښتونخوا په بشام کې د وژل سو 15 چینایي انجینرانو مړی چین ته لېږدول شوی. د پاکستان فوج په بیان کې ویلي چې مړی د مارچ پر 10مه د راولپنډۍ له نورخان هوایي ډګره واستول شول. پر دې موقع د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم د فوج مشرانو د اسلام آباد لپاره د چین سفیر هم ول. دوی پر جسدونو د ګلونو ګډې کېښودلې. بیان زیاتوي چې په پیښه کې لاس لرونکو ته په سزا ورکوي. چینایي انجینران د مارچ پر 16مه د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د برېښنا تر ټولو لوی پروژې د سوبن تروان و چې یو ځانمرګ بریدګر خپل له چاودېدونکو ټوکو ډک موټر د دوی له موټر سره وجنګ. د پاکستان حکومت د مارچ پر 18مه نیټه د بریټ پلټین لپاره ګډ تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. په همدې تړاو د چینای پلټونکو یو ډله د مارچ پر 19مه په تحقیقاتو کې د برخې اخیستلو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي تازه بارانونو د زلغزیو ګڼې ونې نسکورې کړې دي. د انګوراډي اوسیدونکو حبیب الرحمن پرون مشالې ډوتول چې د طوفاني بارون له کبله د زلغزیو رسیدلې میوې ورانې شوې دي.
سوراغرینا دی غبارګای شو زیوبش سراکانډا ګوډه لا کوڼای خجا خدر بده کې ډریزیو ته د زنګوزی ونس ګورې کړی دی. خلته کافی نقصان ورا غای میش دی زنګلی چې کوم محکمه ده دغه نه دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي د خلک ډریزیو کافی نقصان ورسه ده.
په خبر پښتونخوا کې په تیر څو ورځو کې بارانونو مالی او ځاني زیانونه اړولې د دې صوبې د طبي ناورینونو د نظم اداري پروند ویل ول چې ورشتونو په مختلفو سیمو کې لاس کسان وژلې، 12 جوبل کړي او شاوخوا 8 کورونه ته زیان رسولې دي. د ترکی په سیمیزو ټاکنو کې خلکو په پراخه کچه د دې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفه ګوند ته رای ورکړی دی. پرون ته سو ټاکنو نیمایي رای شمیرل سوي چې تر مخه د اپوزیشن مخکښ امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د واکمن ګوند له کاندید څخه 10% مخکې دی. دغسې د اوغلو ریپبلیکن پیپلز ګوند د انکری او نه نور لوی شارونو د شاروال څوکۍ ګټلې دي. اوغلو دا وخت استنبول شاروال دی او دارنګا د دغه نه او انکری د شاروالۍ چوکۍ هم له دغه ونت سره وي. شونکی وایي چې اردوغان ای کې ګوند چې د تیر څه د پاسه دوله سي زراي سي واکمنه ده د ټاکنو پاړه د سو نظر پښتون زخم زیاته خرابه کارکردګي شوړ ده. دوی د دې وجه زیاتېدونکو ګراني او د اسلام پالو رای ورکونکو نه اطمینان یادوي. خبرونه پای
مشال ریډیو خبرونه ول عبدالحی کاکړه مو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمایي موضوعات او رپورټونه لرو. د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو د دې هیواد له چیف جسټس غوښتنه دي چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو دغه شکایتونو پر اټنه د پخپله وکړي چې وایي استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې لاسوهنه کړې ده. د سپریم کورټ یو وکیل سلمان اکرم راجا وایي چیف جسټس باید دا فرصت له لاسه ور نه کړي.
سپریم کورٹ کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، ایک تاریخی نوعیت کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت نادر یہ موقع ہے.
د جنوبی وزیرستان خلق وائی روستی باران او گلائے د دوی د میوو باغونو ته نقصان رسولے دے او د پیښور یو هنرمند وائی لتیرو درو لسیزو رائسی د عبدالستار شاہ باچا پا دربار کی د قوالے محفل جوڑوی موضوع د اسلام آباد های کورٹ د شپږو ججانو لخوا د دې هیواد سپریم جوډیشل کونسل ته د خط لیګلو موضوع لا هم توده ده. دوی د مارچ پر 15مه لیګلی خط کې تور پورې کړی دی چې جاسوسي ادارې په عدالتي چارو کې لاسوهنه کوي. په دې کې نوې پرمختګ دا شوی دی چې پرون د هیواد تر 300 زیاتو وکیلانو یعنی مدافع وکیلانو د سپریم کورټ پر چیف جسټس قاضي فائز عیسا غږ کړی دی چې د دې تورونو از خود نوټس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د مارچ پر 13مه نیټه د دې تورونو د پلټنو لپاره یو کسیزه کمیشن جوړ کړی دی. له اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
دوی په 13 مارچ په یو بیان کې سپریم کورټ ته وویل چې د آئین د یو سل سلور اتیامې مادې لاندې د یادې معاملې خپل نوټس واخلي، خو حکومت د اسلام آباد های کورټ ججانو د تورنو د پلټنو دپاره د وکیلانو د غوښتنو نه یوه ورځ وړاندې د پخواني چیف جسټس تصدق جیلانی په مشرۍ کې کمیشن اعلان کړی و. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فائز عیسا ته په 15 مارچ یو خط لیږلی و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې د یو جوډیشل کنونشن را اوغتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فول کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو چې تر هغې وروسته د تورنو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورټ نه د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط از خود نوټس غوښتنه کوونکو وکیلانو کې څو کسانو مشال رډیو ته وویل چې دوی د حکومت په جوړ کړي کمیشن باور نه لري، ځکه چې یو ریټایر جج برحاله ججانو ته انصاف نشي ورکولی. په دوی کې یو کس سلمان اکرم راجا وایي چې دا سیاسي مسله نه ده او د وکیلانو تنظیمونو سره ټولو ګوندونو ته هم پکار دی چې د دوی ملاتړ وکړي. د وویل
سپریم کورٹ کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، ایک تاریخی نوعیت کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت نادر یہ موقع ہے، اب بھی موقع
سپریم کورٹ تا پکار دا چخپلا ذمہ واری پورا کری، دا یو تاریخی ذمہ واری دا اور سپریم کورٹ تا ڈیرا خمو کا پلاس وراغل دا چخپل رول ولو بوی جا جانو پخت کے خوپ حکومت تور لگے دلے دے دا استخباراتی درو پا مرست پا دوی فشار اچوی اچھا چی تور بھی خاغا شفاف پلکنے سنگا کولی شی اما پا خیال دا صحیح طریقہ نا دا 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 عدلیے بوج دے او پکار دا چخپلا اوچت کری کنی پا تاریخ کے بایدہ ناکامی وگن لیشی
خود اٹھانا تھا اور نہیں اٹھائے گی تو تاریخ میں یہ ایک ناکامی تصور ہوگی.
د سپریم کورټ نه د از خود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاری، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. په مردان کې قانون پوه اکبر هوتی اډوکیټ وایي چې د وکیلانو ته پکارو چې د کمیشن د رپورټ انتظار یې کړی وي او که په رپورټ یې سنی وکړې وي نو بیا یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړې وي، ځکه چې اوس د نوي قانون لاندې د سپریم کورټ په خپله د نوټس اخیستو طریقه هم بدله شوې ده. د وکیلانو د غوښتنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
اوس په داسې حالاتو کې چې دغه وکلا صاحبان خط لیږي د سو موټو اکشن لپاره، نو زما په خیال دا اوم چې دنو یو میچور خبر په دینه ده چې دا غیر پاروم خپل یو پروسیجر دی هغه باید اپ کېدو. اوس چې کمیشن جوړ دی نو کمیشن په دې باندې باغی خپل تحقیق کوي او خپل تحقیقاتي رپورت مخې ته وړي چې آیا داسې څه شوي دي او کونه دي شوي. نو زه خو د یو قانوندان په حیث باندې دا ګڼم چې دې وخت کې د سو موټو اکشن لپاره چې کوم موږ سره په کانسټیټیوشن کې کوم موږ ته کوم لار خی نو غیر پر سے جواز نه جوړیږي.
یادو درې سو وکیلانو په خپل بیان کې د پاکستان بار کونسل او ټولو بار اسوسیشن نه هم غوښتنه کړې چې زر تر زره د وکیلانو کنوینشن راوغوړي چې د عدلیه د خپلواکۍ لپاره د ډلایز عمل په اړه پریکړه وکړي. په اسلام آباد کې قانون پو ایمل خان ایډوکیټ هم د های کورټ ججانو د تورنو د پلټن لپاره د سپریم کورټ ته اس خود نوټس پلوي دی. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
بنیادی طور سے دا اس کم کمیشن جوړ شوی دی. په کمیشن جوړولو باندې هم ډېر اعتراضات کیږي مختلف بار کونسلز لخوا آزاد وکیلانو چې کوم نمائنده پورمونه دي دا غو لخوا دا باید په کار دا وایي لکه دا نو چې کوم هیک شالې چې باقي دا چیف جسټس کم سوموټو اخستلو طریقې کار دی چې دا یو د سر دوس کم سینیر رجان دی هغه وکاده سوموټو اخستلای شي که چیرې هغه لار خپل سوی وای او بقاعده په دغ باندې اوپن کورټ کې دا خبره سوی وای او اورېدنه سوی وای دغه کیس کا نو دا ډېره بهتره وه. په نسبت دا چې یو کمیشن جوړیږي او په کمیشن چې کوم ممبران وي هغه ریټایرډ ججان وي.
د آی این یو سر څلور اتیامه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکي او دا توان ورکوي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقوقو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپله اقدام وکړي. په ملک کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو لکه سپریم کورټ بار اسوسیشن، پاکستان بار کونسل او پنجاب بار اسوسیشن د کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی خو بلوچستان بار اسوسیشن د حکومت کمیشن رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په خیبر پښتونخوا کې تازه بارانونو کې یو خو د حکومت په وینا لس کسان وژل دي نو بل ورته په جنوبي وزیرستان کې د ځنغوزیو ونې نسکوري کړې دي. ځایي خلک وایي د سیلیو سختو بارانونو له وجې ګڼې ونې نسکوري شوې دي او په کې رسېدلې میوه خراب شوې ده. دوی له حکومت د تاوان پوره کولو یې غوښتنه کوي. نورحال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې طوفاني سیلۍ او بارانونو یې په سیمه کښې د ځنغوزیو ځنګلو او د میوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدونکی حبیب الرحمن د سیمې ځنغوزو ځنګلو ته د طوفاني سیلۍ نه ورسېدلی نقصان مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته باروني نه وشول طوفان ورتی وه. د یغ ډېر زیات نقصان و که د مې شپې علاقه کې سوره غرینه دی، غبارګای شه، زیوبه شه، سراکانډه، ګوړه، لاکوڼی خو جاخه در بده کې ډېر زیات د زنګوزي ونې سګوري کړې دي. خلته کافي نقصان ورغی او دا دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسېږي. دله ته یار کول ژالۍ وشي، فصلینه ختم شي، ونه شه ختم شه، د دغه خلک سره هېڅ امداد ونه شو. موږ د لایوشتاک نه، د محکمه زراعت نه، د ځنګلي چې کومه محکمه ده دغه نه دا غواړي چې د خلک سره مرسته وشي. د خلک ډېر زیات کافي نقصان ورسېده چې کوم نقصانات شوي دي دغه ځاله ده وکړي دغه دا رپورټ واخلي.
د وانا سیمې اوسیدونکی شان وزیر ویایي چې جالی او برانونه یې د سیمې میوې باغونه خراب کړي دي.
دا جمعې په ورځ باندې دلته یوه طوفاني سیلۍ ورسره جالۍ وه، ورسره تیز ویر وه. ځینې علاقې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلعه ده پاکې یې لوندې کړې په هغه کښې برګبره علاقه وه، ورسره ملکخیل علاقه وه، وچه دانه وه، کلوشه، کژا پنګه علاقه، ډوګ او ورسره چې کوم کلوتای دی غیخو علاقه د وانه سیټي په دا باندې ډېره جالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې کښې چې کومه الیچا هم په ګول شېدو، ورسره مڼه چې کومه دوا په ګول شېدو، هغه ته یې ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنم چې کوم فصل وه هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقه کښې موږ د زراعت ډپارټمنټ نه ورسره د سیول انتظام یعنې موږ دا درخواست کړي چې دا علاقه په ایمرجنسي په نیت باندې توسه ویزه ته ورته وکړي.
د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمې افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کې د طوفاني سیلۍ په وجه د زڼوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په براکښې مشال رېډیو ته ویایي.
دا خو ناسته چې په کونې فر چې کوم فرض کړي په دا شو دا یوه کامن فینامینا ده. دا غوښې په دا علاقه شو دا ایشو نه رودرېږي. دا په هزاره دی په ملاکان دی په شو دغسه کلک طوفان روشي یا کلکه اور روشي په دا ونه مهار ور نه ښکارېږي په هره علاقه شوي دا ایشو رودرېږي. دغه چې کوم روټ سیستم ته دا سترانګ نه دی کله کاغذه پرې دا شی مېشته نه دی رپورټ شوی کړی نه مېشته دا چا کار رو کړی دی نه مېشته چا دا انفارمیشن رو کړی دی. دا دی چلغوزه کېدی چې بالکل دا ایوان شوی وي. خو دا هغه کامن فینامینا ده چې دا ونه نه ښکارېږي چې کوم چلغوزه ده یا د نشتر چې موږ ورته یی لیا د ډیار سپیشې د لیا فورس پروسیډا ډېر نه کاری ځانوره ونه کار نه کاری شي.
د سویلی وزیرستان زراعت محکمې مشر انور بیٹانای د جالې په واجا شوی نقصان په باراک شی ویایي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د ژالۍ او بارانونو نه اغېزمن شوي کروندګرو سره د مالی مرستې کولې د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال رېډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا نگران حکومت د جنورۍ په میاشت کې پریکړه کړې وه چې سږ کال به تر پرایمري ټولګیو پورته زده کوونکو ته د نو نصابي کتابونو تر څنګ زاړه هغه هم ورکوي. خو د تعلیم محکمې اوس مهال زده کوونکو ته یوازې د زړو نصابي کتابونو ورکول پیل کړي دي. حکومت وایي دا ګامې د پیسو نه لرلو له وجې اخیستې دی. چارواکو مخکې ویلي ول چې د نو کتابونو پر چاپولو به تر 8 ارب روپیو زیات لګښت راځي. دوی اوس وایي کوښښ کوي چې دا خرڅه دا خرچه چې ده دا 15 ارب روپیو ته راکمه کړي. له پېښوره عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخ کال د نوي کتابونو تر څنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړې. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجې کړې ده. د مردان اوسیدونکي قسم ګل مشال ریډیو ته وویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته یې هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ولنه وي کتابونه ورکړه او زاړه به موږ سره کور کې پاتې شو. سخ کال چې کواړه کور ته راغله پیپر وشوي نو کتابونه ورسره نو ما یې سم کوي. هغه رانه ټیچرانو واغشته وی چې دا با مونږ نورو کلاسونو لواله ورکول او نه کموالو به تاسو له درکو.
دا تعلیم لپاره کارکونکو اداري د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د کاغذ د کتاب چاپ کولو په ځای د تعلیم نوی او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم کا سکول ته ځي هغه نوی کتابونو ته خوشحالیږي، نوی بستې ته خوشحالیږي، نوی جمعو ته خوشحالیږي. دا فیصله فینانشلی حکومت ته به فایده ورسیږي خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو لپاره موږ خپل بجټ زیات کړو. پاره کې نه صرف کتابونه نوي شي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي اف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول لپاره مختلف ټولز دي، د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول، او نن موږ سره په صوبې کې و درش لکه مشمان چې هغه عمرونه دي 15 کلن ته 14 کلن دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي، او په قبایلی اضلاع کې دا لس لکه مشمان دي چې د سکولونو ته نه ځي، او په دې لس لکه مشمانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلی اضلاع کې چې هغه سکول ته تک واړي خو دې آر اوټ اف سکول د سکولونو نه بهر دي. نو په کار چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو، دا چې کوم فیګرز ما ویلو دا موږ لاندې وغورځو، او مشمان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دي ته مونږه کوالټی اف یعنی صحیح تعلیم دي ته مونږ ورکړو.
دا خبر پښتونخوا تعلیم محکمې ویاند افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف ته هغه کتابونه نو ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ ملاوېدل، دا غي سټډي بم متاثره کیدله، او څه خرچې هم وې، صوبه هم د مالی مشکلاتو سره مخ ده. دې وجې دا فیصله وشوله چې کوم د بره گریډس والا دي، د پرایمری نه لږ بره گریډس والا دې یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي، او دې ته مخکې نه ویلې شوی او موږ تاسو به کتابونه چې کوم تاسو نه روان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو باغی ته حواله کوي. نو دې ته وجې هغه د کتابونو خیال هم ساتلې دي، کوم چې د سکولونو ټیچرز دي او کوم چې هډ ماسترز دي، پرنسپلز دي، نو هغه ته مخکې نه وینا شوی چې تاسو به سټوډنټان خبر کړئ چې دا کتابونه به تاسو روان او مرګرو ته ملاویږي. نو دې وجې کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي، او اب راتلونکي کوم نوي سټوډنټان چې راځي هغه ته حواله کیږي.
دا خیبر پختونخوا ته سرکاري سکولونو ته کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 ارب روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د سوات ځینې اوسیدونکو وایي سکل ګرانه له وجهي د اختر لپاره نوې پیزار نشي غستې. دوی شکایت کوي چې د تیر کال په پرتله د پیزارونو بای دوه چنده زیات شوې دي. بلخو دکاندارانو وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه غواړي چې د ډالر د نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو بای هم لړل شوې دي. دکاندارانو به شکایت کوي چې سکل خلک پیزارونه نه اخلي، نو ځکه د دوی کاروبار خراب شوی دی. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار یو مارکیټ ته ورغلی، له خلکو سره خبرې کړې دي او موږ ته پرې دا رپورت راوېګلې دي.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګرش پیر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روجماتي وروسته په لوش میره سره خلق د اختر لپاره نوی پیزار اغستو ته تک شروع کړي. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمن جوړ شوی پیزارونه واخله، تر پلاستیکونو جوړ شوی پیزارونه هم ملاویږي. د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره به هم کوي، وایي چې درمیانه درجه پیزارونه هم د اغستو څخه وت دي.
هغه ځې خپل کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کرے ما په 45 پتریال اسو دسی میرا سی روړ ته میرا سی اوس داغي 8000 روپے جام نو هر یو شی زی دسو دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپنسیو دی. نو غزو یم چې د غریب سړی په 1500 روپے کې د روزي دیاړي کې ډیر ګران دی چې هغه اختر مناو کې ډیر ګران خبره. نو بس
ترخادار سړی چې دا
نو زو یم چې هغه یم جاړي نو غریب خلا زما ته ستوې کنه چې غریب سړی 1500 روپے روز دیہی والے اگلے پر روٹی لگی رہا پلاسٹک چینا خود ہو کہ آگے سے ڈیزائن کرا کے آگے لیدر کی فرق نہ چاہیے زیادہ خلق آگے استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلی د مانکوټ نوابادي چې د بیکرې روزګار کوي وای چې ماشومان ته ارزان پیزار اغستو ته راغله خو دغه هم ګران دي
وس راغله ما غوي چې لټونه له پیزار لواله
په ماشومان
نو ډیره زیاته مهنګای ده ورسره ګران ګران
روز کله سره ټو وس سره سره
مخ کې 500 روپے ملي لوس 1200 1500 1000 روپے دې ملويږي نو ډیره زیاته مهنګای ده
دغه ارزان دکان دی چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته د علم شو سره لاشي نو بیا ریټ څنګه
الته ډیر تیز ریټونه دي 3500 4000 دار ریټونه وي دلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پوری ورکي او جی هغه خو نشو غستې هغه ډیره زیاته مهنګای ده او ګرانې ده په خپل بجلی ما او هر څه دونه ګرانې ده چې بالکل د کور خرچې د سره پوره کیږي نه
راو بار سمجه راو کمر
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګانې راوړي خو سخ کال د زیاتې ګرانې له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته
زم پیسې ډېر زیاتې کمزوري شوه د هغې د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانې ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا چې 50% کمې راغلې دې وجه چې څوکه فوټ کولې نشي او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزي وي چې نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دې نور لبولو نو ډېر زیات خلک سفر شه دې زمګه کاروبار هم سفر شه دې چې ارزاني ډېر خرسيږي چې ګراني نو بیا سیل دون زمګه نه کیږي
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت پورې د ګرانۍ شره 25% زیاته شوه ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاری هم ده د ګرانۍ سره د مخالکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوه نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا د شپکدر خلک وایي د روژې په میاشت کې د بجلی لوډ شیډنګ د غوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی دوی په خبره هر ورځ تر اوږد لوډ شیډنګ وروسته یوازې د لس 15 منټو لپاره بجلی ترلاسه کوي چې په وینا یې د خلکو ضرورت نشي پوره کولی دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل غم دی وخوري حکومت تر روژې وړاندې ویلي ول چې د روژه ماتي او پېشمنۍ پر مهال به د بجلی لوډ شیډنګ نه وي خو خلک وایي داسې نه دي شوي د موضوع تفصیل د شانواز ترګزی په رپورټ کې
د شوقدر ولسوای دغه د پڅلی رښتو ساتونه کې تر یوې غنټې پورې بجلی خو وي خو نور نه وي خلک وای کله لس منټه او کله بیا تر شلو منټو پورې بجلی وي بیا لاړه شي او د دې په خبره دغه لس منټه بجلی هم هر څلور او یا 15 غنټې پس راځي سلمان د شوقدر پهلوان قلعه یو وسیدون کده مشال ریډیو ته وای
لکه چوبنه برابرۍ کې بجلی نه وي نو په مسلې په جمعات کې هم شته او نور زنانو ته هم تکلیف شته دي ځکه چې نه په پښمنۍ کې وي نه په روزه ماځي کې وي بجلی مړه بس هي اصلي نو شګنټو کې یا نیمه ګنټه وي یا ګنټه وي هي ختمه کړې ده
د شوقدر تحصیل آبادی شو خوش پغلا کړه دغه ته د بجلی لوی ګریډ هم شته چې دغه ګریډ کې دولس کلیوالي او یو لوی کمرشل فیډر یا بجلی ورکاون کې ماشينان لګیدلې نصر الله خان دغه سیمه اوسیدونکو دي او په شوقدر بازار کې دکانداري هم کوي مشال ریډیو ته وویل د بجلی د بندښت د وجه پښمنۍ او روجماتي په تکلیف کې تیر کړل
او چیرام شي نو یا لس منټه یا شل منټه یو نو به چینی نه بس ګیس او د چا غریبې د خشاک بلې او زیات کار ګیس هم ګران شوی دی نو بس غریب خلک خو بس زمونږ سپیا کې ورته مونږ یو دا وچو تیاغه سوځي د مجبورۍ نه
د وړو کې اختر درانې سړي کې دوست رسم د درزیانو یا جامې ګنډلو په دوکانونو هم ډیره غنا غونوي او د جامو د ګنډلو سیزن یا اورځ هم دغه دي خو درزیان بیا وای په جنریټر او سولر ششوي تاوانونه کیږي او چې کوم پیسې په جامو ګنډلو کې ګټي هغه ته په تیلو خرج کیږي عارف الله هم په شوقدر کې د درزی توپ کار کوي هغه ویل
ثابت کال کې دا یو میاش زموږ د مزدوري وي هغه چې سار نه خبرې بجلی راشي پلس لړ شي بیا خپل مرضی ده په دوه بجې راوستو په یوې راوستو په درې راوستو دا غړي څوک د تپوس کول لري څوک شته دی نو سو خپل پریاد خرچا ته کو د بجلی بار کی او اوسه پورې په چا دې څه قدم اچت نه کو یعنی کلی کې خزه خلک کوئی بل نه ورکې نو څو میټر لګیدلې دي کیبل سیستم دی بازار کمشن بازار کې ولې نه
دا شوقدر د ریډیو چارواکي چې وی وی نو مخبور نشي ځکه ته ترجمه نه ده خو دا زیاته کړه چې دوی ته د بجلی د بندښت وختونه او یا دورانیه د مرکزی دفتر چې پیسکو نومیږي حواله شوه او دوی بیا په ټولو فیډرو اته ګنټي بجلی تقسیم کړي یاد دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور د روجې نوړاندې ویلو درې ساعته په پښمنی او درې ساعته په پروژه ماته کې بجلی خامخاوي خو بیا هم نه یوازې د شوقدر بلکې د صوبې د ګڼ شمیر کلیوالو سیمو خلک وایي پروژه کې د بجلی بندښت لا سیوا شوی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه واورو.
پاکستان پر درې سو زیاتو وکیلانو پر سپریم کورټ غږ کړی چې اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا پر استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د اسخوټ نوټس واخلي. دوی پروند بیان خپور کړی دی چې ورباندې درې سوه درې وکیلانو دستخط کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکایي ولسمشر ته په جوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته اساسي ارزښت ورکوي. د پاکستان حکومت د مارچ پر یو دیرشمه یعنی پروند خبر ورکړ چې وزیر اعظم ولسمشر بایدن ته په جوابي لیک کې لیکلي چې دواړه هیوادونه د توانایي موسمیاتي بدلون زراعت صحت او تعلیم په برخه کې په ګډه مهم کارونه کوي. د خیبر پښتونخوا په بشام کې د وژل شوو 15 چینایي انجینرانو مړی چین ته لېږدول شوی دی. د پاکستان فوج په بیان کې ویلي چې مړی بیګا تر اورپنډۍ له نورخان هوایي ډګر واستول شو. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي د تازه بارانونو یې زړغوزیو ګڼې ونې نسکورې کړي دي. د انګور ریډیو اوسیدونکي حبیب الرحمن پر مچال ریډیو ټول د طوفاني بارون د کبله د زړغوزیو رسېدلې میوې قرآن شوي دي. د ترکی په سیمیزو انتخاباتو کې خلکو په پراخه کچه د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردغان مخالفه ګوند ته رای ورکړې دي. پرون د سو ټاکنو نیمایي رای شمېرل شوی چې تر مخیه د اپوزیشن مخکښ امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د واکمن ګوند له کاندید څخه لس فیصده مخکې دی. اوغلو وار له مخه د استنبول ښاروال دی. د دې ترڅنګ د ګوند ریپبلیکن پیپلز ګوند د انقری او نهو نورو لوی ښارونو د شواروالۍ چوکۍ چې مخکېم له دوی سره وي ګټلې دي. ستوشنونکي وایي چې د اردغان ای کې ګوند چې د تیر څه د پاسه دوه لسیزو راهیسې واکمنه ده د ټاکنو په اړه د سو نظر پوښتنو زخم زیاته خرابه کارکردګي ښودلې ده.
لن خبرونه اول عبدالحی کاکړه موریدل اوس بلې موضوع تر ازو په غزه ترلانګه کې د اوربند ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شوی دی. د رپورټونو له مخې په دغو خبرو کې د اسرائیل یو هیئت هم ګډون کوي. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په مخکینیو څلورو ساعتونو کې اووه اویا نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. تفصیل ملاله بشیر راکوي.
د قطر او مصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزه تړنګ کې د شپږو اونیو لپاره د اوربند ټینګښت دی پرون په قاهره کې پیل شو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بند څلوېښتو یرغمل شوي د خوشي کېدو وړاندیز مطرح شوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي د محل شاوخوا یو سلو دېرش یرغمل شوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم غډون کړي خو د حماس ډلې کوم استازي پکښ نهسته. د حماس ډلې غشتنه ښکاره ده هغه دا چې په غزا کې د روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دي له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه منیا ویلې دي چې په غزا کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو څلورویشتو ساعتونو کې اووه اویا تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. بل خو د اسرائیل فوج وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژل دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د غزې په مرکز کې د الاقصا جماعت په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزا کې روغتیاي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له اومې په پایل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوی کسانو شمیر تر 2300 او 800 څخه زیات سوی دی. په غزا کې دا جګړه ورسته له هغه پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لندمحاله اوربند پر مهال چې او ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل سوي کسان د لسګونو فلسطینی بنیانو د ازادۍ په بدل کې خوشی شول. تر اوسه په غزا کې د اوربند ټینګښت په هدف د خبرو څو پړاونه به نتیجې پاتې سوي دي. د مصر او قطر ته څنګه د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغه مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبی شهر رفا کې خپل پوځي عملیات پیل نه کړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفا کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پر رفا شهر د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای شي انساني غمیزه رامنځته کړي.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولوال خلک بنتي پورته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنی بجې اوریدای شي.
د ننګرهار اوسیدونکي په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي اټیوال ورستر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي. خلک د جلال آباد خاروالۍ له چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي، خو د خاروالۍ مسولین وایي دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د نرخونو د کنټرول په مخه پر هټیو ګرځي او زیاتوي چې یو شمېر دکانداران یې د نرخنامو د سرغړونو په تور جرمانه کړي هم دي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې وو.
د جلال آباد خر اکثره اوسیدونکو په ورځ مزدوري بوختي او شکایت کوي چې هټیوال ورستر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او دوی نشي کولای چې د ورځ مزدوري په پیسو خپلې ورځنې اړتیاوي پوره کړي. دوی د جلال آباد خاروالۍ له مسولینو غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد خر دوه تنه اوسیدونکو زرګل او عبدالغفور وایي
خوارشي د چوانځي کېږي ګوتې د سوځي روپۍ شتنه مشکلات دياتي ټول باید یو بل باندې رحم وکړو او هغه وکړو چې نن کنټرول شي. د سیار شي باندې ولې باید دام کنټرول کی هر شي کنټرول کی.
یو څه اندازه دکانداران هم ظالمان دي، دوی دغه مالونه ساتلي اوسیږي او په دغه ورځ باندې دوی چون بربر ور باندې زیاتي هغه ریټ نه مرایتي.
په جلال آباد خار کې د اسناف او کسبګرو اتحادی مشر باز محمد سوانمل هم مني چې نرخونه لیوي و نه بلې ته مخ په لوړې دودي.
تر هغه د پورې د زمونږ د ولسمو خبره پر ځای داسې ده چې هغه مخ کې مالونه وړي وي، کله چې زمونږ هټېوالي او ولسمو بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي.
خو په ننګرهار خاروالۍ کې د طالبانو د حکومت ویان بختیجان مراد وایي چې د دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د خار په هټیوالو د نرخونو د کنټرول په موخه ګرځي او کوم هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي مجازات کیږي.
د جلال آباد خاروالۍ لوري د روژې مبارکې میاشتې پر اتک سره د لومړنیو خوراکي توکو لپاره نرخنامه ترتیب شوي او تقسیم شوي د ټولو صنفونو ته. د دې د تطبیق موخه باندې د خاروالۍ اړوند د مارکیټونو تنظیم امریت په مشرۍ باندې د نرخونو ګډ کنټرول ولایتي کمیسیون هم شته دی چې هغه هم سر تر سره کوي او د دې سره هم مهاله خاروالۍ درې بیلابیلې کمیټې جوړې کړی دی چې دا په ټولو نړیو کې ګرځيږي او هلته به د ناکامۍ د تطبیق په موخه کمپاینونه ترسره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د میاشتې د مبارکۍ په پیغام کې ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د نرخونو کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سیاحت څنګه د مارچ پر 15مه د پاکستان حکومت ته لس سپارښتنې کړې دي. د سازمان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هېواد کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي، د بیان ازادي دې یقیني کړي، د لږکیو مسلو ته د پام وکړي، د ښځو د حقونو خوندي ساتلو په اړه د قوانین عملي کړي او د لادرکه کسانو د موندلو او یا هم عدالتونو ته د وړاندې کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان موجوده او پخوانیو حکومتونو ویلي دي چې دوی په هغه هېواد کې د بشري حقونو خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو ځینې څېړونکي وایي چې په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر وړاندې لا هم خنډونه شته او زیاتوي چې د بشري حقونو خوندي ساتلو په اړه هم پر قوانینو هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. د موضوع تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا څنګه د مارچ پر 15مه په خپل ایکس پاڼه د پاکستان پر نوي حکومت په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په لړ کې لس سپارښتنه کړي. په خپل لومړی سپارښتنه کې د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي د پاکستان حکومت په سمدستي توګه په ټولنیزو رسنیو او خاص کر ایکس چې په خوانی نوم یې ټوئیټر دی بندیزونه لري کړی او د بیان ازادي دی یقیني کړي. د غیداري وړاندې لیکلي باید حکومت په هغه هیواد کې پر رسنیو د بندیزونو لری کولو لپاره عملی کار وکړي. بلخوا خبریال او سیړونکو شهزاده ذوالفقار وايي په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې پر رسنیو قطغرونه لګیدلی او زیاتره خبریالان ځانونه خوندي نه احساسوي.
همیشه پاکستان کې د پاکستان ټریک ریکارډ چې دی هغه غي پر کې ازادي صحافت متعلق یا هیومن رائټس چې دی هغه همیشه چې دی غي روانه دي پاتې څو همیشه کنسرن شو کړی دی. هر میا
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو او په خاصه توګه د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په 1300 میاشتو کې د موبایل نیټورک بحالولو او د انټرنیټ سهولت لپاره سو سو وارې احتجاجونه کړي دي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې یو اوسیدونکي په اړه مشال رډیو ته وایي
نو موږ محمد چې انګور اډې اوسیدونکي خپل حقوق لري فورا مبارزه دغه جاري هڅو حکومت ته مطلب کوي چې ځان یې سروسه پر مذاکرات ته تنور غلي هتي چې د تر اس مطالبي دي په یوه کې سپاتال دا سکول دا یا روډ دا یا نتورک دا یا پچیسل دا یا
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل دوه مسپارښتنه کې د پاکستان حکومت ته ویلي چې د هغه هیواد لادرکه کسانو مسله دي زر تر زره هواره کړي. دغه اداري لیکلي په پاکستان کې په 2011 کال کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شو چې له هغه راهیسې د 10000 او 8000 لادرکه کسانو پیښې رپورټ کړي دي چې پکې 3015 کیسونه د خیبر پختونخوا او 2025 د بلوچستان صوبې څخه. بلخوا د بشری حقوقو د دفاع سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا چې د لادرکه کسانو پر مسله همکار کوي مشال ریډیو توای د امنیسټي انټرنیشنل وړاندې هم د بشری حقوقو نړیوالو ادارو د پاکستان پر پخوانی حکومتونو د لادرکه کسانو د مسلې د هواري لپاره غکړې خو سنتیجه نه دا ورکړي.
داسې یو کمیټه بیا جوړ شوې او ډېره غټ کمیټه پکې انټیریئر منسٹر لا منسٹر او ټول پکې وي کین موږ ته ټول اٹھاوې نه کړیو چې تاسو بیا راځي خپل خپل بیانونه ورکې بل سول سوسایټي تنظیمونه هم تللي وي وکلا هم تللي وي وکټمز هم تللي وي او بیانونه ټول واغېشتي دي او بیا بعد کې بس سب نه وځي
دا په داسې حال کې دا چې د تیر 2023 کال د دسمبر په 11مه له کوټې څخه د لادرکه بلوسانو د کورنۍ وغړي او د بشري حقوقو فعالان اسلام آباد ته روان شول او د دسمبر پر 6مه اسلام آباد ته ورسېدل او د پریس کلب مخې ته پرلت وه. هغه احتجاجي پرلت جنوري په 23مه ورسته تر هغه پای ته ورسېد چې د پرلت مشر مهرنګ بلوسي وویل چې ورباندې د احتجاجي ناستې د ختمولو فشار وو. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دریمه سپارښتنه کې په هغه هیواد کې د خلکو پر راټولېدو د بندیزونو لری کولو او په څلورمه سپارښتنه کې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندي ساتلو او په زوره د نوي ستلو مسله راپورته کړې ده. دا شان د غیدارې د مارش پر 28مه په خپل ایکس پڼه په 5مه سپارښتنه کې لیکلي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د ښځو مسلو ته پام وکړي او د جنس په بنیاد په ټولنه کې د تفریق او امتیاز مخه ونیسي. په خپل 5مه سپارښتنه کې د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې د پاکستان حکومت داسې موثره قانون سازي وکړي چې له مخې د کورنۍ تشدد د پت په نامه د وژنو په زور د نجونو د مذهب بدلولو مخنیوي وشي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ډلې عورت مارش او مشره فرزانه باری مشال ریډیو ته د مارش په درشمه وای په هغه هیواد کې د ښځو او لګکیو د حقونو خوندي ساتلو لپاره ډیر کار پاتې دی.
کہ بہت زیادہ وائلنس جو ہے وہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف ٹرانسجنڈر کے خلاف
پو پاکستان کی دخوزو نرخزیان او پسین صوبہ کے لگکیو خلاف تشدد پیخی زیادہ شوی دی. پسین صوبہ کے پزورا د ہندی لگکیو دنجنو مذہب بدلول کی گی. بلا مسئلہ خزو تا اقتصادی انصاف پر کول دی یعنی پکار دا دوی تہاغ سی معاوضہ ورک پیشی سنگ چی سڑو تا ور کول کی گی. نو مسئلی دیری دی مونگ پخپلا ہم دا دغو غختنو پر یو لسٹ خبری کون پر نه وشتما د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه په شپږمه سپارښتنه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د مذهبي لګکیو حقونه خوندي کړي، د دې بنیادی مسلې د هواري کړي او د احمدیانو خلاف امتیازي قوانین ختم کړي. امنیسټي انټرنیشنل په اوومه سپارښتنه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په پوځي عدالتونو کې پر ولسي کسانو مقدمه ودروي او په هغو قوانینو کې د بدلون وکړي چې پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه دي. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا سانګي مشر اکبر خان نمود ماش په دیرشمه پختنه وکړه چې کله د بشری حقوقو یو نړیواله اداره د یو هیواد حکومت ته داسې سپارښتنه وکړي نو د دغې څه اثرات مخې ته راتلې شي کنه. په جواب کې نوموړی وایي
مخکړه چې بشری حقوقو ادارو ته خدوم را زیات دی او وزن نه ورکوي او نه دومره توجه ورکوي، خو بل طرف ته د مغرب سره او د یورپ سره د پاکستان د پاکستان په شانته ملکونو ځینې معاشي حوالو سره هم تړلې شوي. نو دې قسمه یېره ترخه پاکستان ته یا د دې په شانته ریاستونو کوي، نو د هغې د وجې نه هغې کوشش کوي چې سن سه هغه فیس سیونګ که ورته ووایي او که هغه مخ تورول ته وای وطن دیو سے کوشش وکي چې ځان سره خپل مخ صفا کړي. د هغې حوالې سره اگر چې هغه کوششونه د زړه خلاصه
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل اتمه سپارښتنه کې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو مسله راپورته کړې. پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو له وجې خلکو ته په تیرو کلونو کې ګڼ ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. له دې سربیره امنیسټي انټرنیشنل په خپله نهمه سپارښتنه کې په پاکستان کې د مرګ سزا ختمول او په لسمه سپارښتنه کې هغو خلکو ته د تحفظ ورکولو مسله راپورته کړې چې په پاکستان کې د بشری حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د جنوبی وزستان د برمل اوسیدونکو حکومت غوښتنه کوي چې د انټرنیټ سہولت ورته بحال کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لړیو ته ویلي د انټرنیټ سہولت نشتوالي له وجې نه یوازې د کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي، بلکې عام خلک هم له خپل خپلوانو سره په رابطو کې ستونزې لري. په عین حال کې د انګور اډې پرلتوال هم د انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کوي. بلخوا یو چارواکي د نوم یې نه خپرېدو پر شرط مشال لړیو ته ویلي چې په سیمه کې امنیتي حالاتو له وجې چې هغه د خبره خراب دي انټرنیټ تړل شوی دی. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سولې وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د برمل راغزي کلي اوسیدونکی ډاکټر منهاج وزیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته ویایي
راغزی کې پرمیز دلته داسې مشکلات دي چې کومه د نیټ مسله دوده تر وسه پر نه دوه حل شوی. ډېر وخت شي چې رمیز نیټ بند دی، ډي اس ال کیبل یې لګېدلی دی، انګور ده پر رسېدلی دی. سرکار خلک چار دنه وخلي خو میش پرایویټ خلک بالکل دغه سہولت دی نه مهیا کوي. او دلته لکه په راغزی کې په مقام د دوه ټاورې لګېدلی دي، یوه چیپ ټاور دو او یوه بله غورلامي ټاور دو. دغه کله خلوصې وي کله بند وي، دا نه هونه کې برابر دي. که چېرې دغه به حل شي نو میش ته دا سہولت بالکل فراهم شي، مهیا شي. نو میزا د افیشل نه دغه غوښتنه کي چې میز ته دغه د نیټ سہولت وروکړو او دغه ډي اس ال کې دا مکار وکړو چې میز وای فای ولګوي.
د راغزي کلي اوسیدونکی نور اسلام ویایي چې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د برمل تحصیل خلک وڼه بازور ته په تاک باندې مجبور کړي شوي دي. په تحصیل برمل کښې د انټرنیټ سہولت بندش په برعکس د انګور اډا سیمې یوه اوسیدونکي خبرې هم وروي.
زه حبیب رحمان یم د انګور اډې نه. د میژو په علاقه انګور اډه کښې خو انټرنیټ بېخي نوم نشته. د حکومت نه میژ هم دغه غوښتنه د میش کې مات درنه دلته نشته دو په دغه وتلس مطلبې کښې دا هم په فرسټ نمبر دا مطالبه دو چې میشته ده دلته د انټرنیټ سہولت د سیګنل یې ولګوي. حکومت په پیرا برمل تحصیل چې کوم دی په دغه کښې د خامخا د خلکو ته انټرنیټ سہولت او د سیګنل سہولت چې کوم ځای کښې نشته دا د حکومت ولګوي.
مشال ریڈیو چې د تحصیل برمل اوسیدونکي غوښتنې په برعکس د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او په وانا کښې د انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کښې امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لسالورو تر شپگو بجو، دا سہار لنہو دا مخام تر وو بجو، دا شپی لنہو نا تر لسو بجو، او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پا دی سپو خپری گی. منزنی سپا شپگ سو یویش کلو ہرسا. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 11,390 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا دربار چې د باچا جان په دربار یادیږي لکلونو راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې دربار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاہ جان په دربار کې د کوالۍ دود ژوندۍ ساتلې ده. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي له لارې د هغو د ترویج له طریقه ممکن دی. تفصیل زما هارون بادشا په دې رپورټ کې. د پېښور او شاوخوا هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بارا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشا په دربار کې ټولیږي او قوالی وایي. د قوالۍ د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره په محفل کې د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په جوړو کمپوزونو کې ویل کیږي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واده شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو سوپیانا کلامو حمزا بابا ډیره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
ته پیښور. یو بل نومیالی تبلغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاہ دربار د قوالۍ محفلونو ته په باقاعده توګه ورځي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاہ بادشاہ صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی دے ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان دربار ته د ذهنی سکون لپاره ورزی. دا خبره د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی وای د بادشاہ جان دربار ته تونکي هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کړي بلکې په هنر کې هم معتبر شي.
د بادشاہ جان دربار زمونږ د پارا په هر رنگ باندې روحانی اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او داغی د روحانی تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو منی.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. خبریال او له پښتو موسیقۍ سر پر تړلیو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د بادشاہ جان مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون په خوانې استاد او شاعر او لیکوال دی. مشال ریډیو ته وایي ل پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانيت او آرت په غېږ کې وو پیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کرکټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ، هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه گون کې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا په دربار کې د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په دربار کې د کولای محفل مشر تنظیمونکي دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د رحمان بابا په مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د پام وړ شمېر خلک د ذهني آرامتیا تر لاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اورئ.